مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی او امریکایي او اروپایي چارواکي ګمان کوي چې په مصر کې په پرېوتې روسي الوتکه کې ښایي اسلامي دولت ډلې بم ایښی وي. بشپړ خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماسخوتن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان راایستلي دي. دی وایي له نړېدلې ودانۍ مو 90 ژوبل کسان ایستلي، 10 مړه دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نور څومره کسان باندې د ژغورنې عملیات روان دي او اوس موږ د چت برخې ماتون وروسته به پته لګي چې څه صورت حال دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف بیګا د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسیدلی و، خو پر دې سربیره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاري ساتلی و. د پیښې په ځای کې د ژغورنې کارونه له بیګا راهیسې روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تیره ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیا او باس وشو او وروسته په خبر شوي بیان کې وویل شول چې د راتلونکي پړاو لپاره شویو تیاریانو ته بیا کتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د رواني میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځینو خلکو او وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړه. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. تیر مازیګر له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بې پیلوټ الوتکه لویدلې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په یو بیان کې ویلي تیر مازیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. بیان زیاتوي په پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد ښې امکان لري چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې په روسۍ پرېوتې الوتکه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ایښی وي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تیره شپه سی این این ټلویژن ته ویلي داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا په بل ځای کې یوه چوونکې آله ایښودل شوې وه. امریکایي چارواکي وایي ثبتو شویو ټلیفوني اړیکو او خبرو د محتاطانه او لنډمهالې نتیجې ته په رسېدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ښایي په الوتکه کې بم ایښی وي. که د دې خبرې تصدیق وشي نو دا به پر مسافر وړونکي الوتکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لومړی بمې برید وي. استخباراتي شنونکي دا باور نه لري چې د دې عملیاتو امر د شام په رقا سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړی وي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر دې عمل په سینا کې له یادې ډلې سره تړلو وسلوالو کړی وو چې په آزاد مټ خپل فعالیتونه ترسره کوي. دې ډلې د شنبې خالي له ورځې راهیسې په بیا بیا ویلي چې د میټرو جیټ ایربس الوتکې په پرېوتو کې لاس لري چې له ځمکې 1.5 فوټه لوړه وچاودېده او په کې سپاره ټول 240 کسان ووژل شول. دې وسلوالې ډلې تیره ورځ هم په یوه بیان کې وویل چې د الوتکې پرېوتو پیښه د دوی لخوا له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان له کلیزې سره سمون خوري. د جنوبی سودان له پلازمینې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت دا الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازیګر پلوچ سیمې ته روانه وه. انتونوف ای این دولس الوتکه تیر مازیګر د جوبا له نړیوال هوایي ډګره تر الوت لږ ساعت وروسته پرېوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر څلوېښت پورې کسان ښایي وژل شوي وي چې پکې ځینې ښکار شوي پر ځمکه ول. دا تر اوسه روښانه نه ده چې څومره کسان په الوتکه کې سپاره ول او څومره کسان پر ځمکه د الوتکې پرېوتو پېښې ښکار شوي. دې الوتکې په لومړي ځل په 1971 زیږیز کال کې الوت کړی و او د تاجکستان آسیایي الوت شرکت الوتکه وه. اوکراین میشته انتونوف دفتر په یو بیان کې ویلي دا الوتکه د الوت لپاره مناسبه نه وه ځکه چې پر وخت تخنیکي معاینه او مرمت نه و شوی. د آسیایي الوت شرکت مشر نظیرګل همرایف مشال راډیو ته وویل په پېښه کې د الوتکې شپږ چلوونکي چې پنځه ارمنیان او یو روسی وژل شوی دی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتاریو پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا عکس العمل او له دې سره سره د سخت دریځو د هغو هڅو برخه ده چې د راتلونکي کال تر انتخاباتو مخکې سیاسي فضا تربتول یا بندول غواړي. روحانی او د ده وزیرانو له غرب سره د ښو اړیکو هیلې اظهار کړی خو سخت دریځو دا سپینه کړې ده چې اټومي موافقه باید له امریکا سره د جوړجاړي لامل نشي. تیر مازیګر د کابینې په غونډه کې داسې وبرېښېده چې روحانی مستقیما پر انقلاب ساتونکي ځواک انتقاد کوي. د ویل دوی باید بې له ضرورته خلک ونه نیسي، د هغوی پر ضد دوسیې یا کیسونه جوړ نه کړي او دا ونه وایي چې هغوی د نفوذي شبکې برخه دي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګري پراخه کړي. په پاکستان کې د اقلیتونو استازو په تعلیمي نصاب کې د دوی د اتلانو شاملولو غوښتنه کړې.
پاکستان د کابینې اړومبه د شپږ کسان چې وو هغه کې درې نان مسلم زو.
او د خیبر پختونخوا ځینې بلدیاتي چارواکي وایي حکومت غیر منتخبه کسانو ته زیات واک ورکړی. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. بیګا ماخوستن په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د تازه صورتحال معلومولو لپاره مو په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریالې رابع اکرم خان سره رابطه کړې ده. که لږ تفصیل راته راکړئ چې څه وشو او اوس څه روان دي.
پامیر د لاهور ضلع انتظامی مشر مشال ریډیو ته نن سهار وویل چې د لاهور سندر انډسټریل د یو کارخانې څلورم چت راغوزېدو له امله چې د هغه 10 کسان مړه شوي دي او درې کم سل کسان یې چې دی د دې کارخانې نه راویستي دي. د ژوبل شوو کسانو علاج د لاهور په جنرل جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دی. پامیر د لاهور ضلع انتظامی مشر کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس په وینا چې د تېرې شپې راسې د موقع پر ځای هغوی ولاړ دي او کم امدادي هلې ځلې چې دي نو هغوی کې د ضلع انتظامی نه علاوه د پاکستان پولیس، ED فاونډیشن او د ریسکیو یو یو دوه دوه کم اهلکاران چې دی هغوی په کې برخه اخیستې ده. دا هم خپلو خبرو کې وویل چې د دې د معلوماتو مطابق د پیښې ځای کې نور څوک نشته خو دوی چې خپلې هلې ځلې د نورو خلکو لټون لپاره روانې دي او وی ویل چې کېدای شي لا په کې نور خلک هم وي. خو بلخوا په امیر د پاکستان شخصي کم چیویان دي هغوی وایي چې د سلو نه زیات کسان د ګیرېدو یاره اوس هم په دغه عمارت کشته په دغه کارخانه کې. د دې نه علاوه د پنجاب صوبې اعلی وزیر شیبا شریف د پیښې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی دی او ویلي دي چې رپورټ دې ورته سر باندې کړی شي چې د دې څه وجه وه.
شابه شریف چې بیګا په رسنیو سره خبرې کولې نو د دا هم ویلې چې د زلزلې له کبله داسې رپورټونه دي چې د زلزلې له کبله د ودانۍ ته تاوان رسیدلی او خو د دې باوجود د دغې ودانۍ تعمیر سلسله هم روانه وه. دا څنګه وضاحت کوي چې د تعمیر سلسله په کم پوړ یا کم منزل کې روانه وه؟
په سلورم منزل چې دی دا کم
کارخانه ودانی شو
کارخانه جوړول چې کم دی دا روانه وه. هلته مزدورانو کار کولو داس خبرونه په امیر روان دي لکه څنګه چې دی د پنجاب سوبې وزلا مو وی چې زړه شو نو وی چې کم دراړونه چې هغه لاین چې پکې کم لګیدلې په عمارتونو کې د زلزلې له وجې هغه هم هغه یره وا خلکو له خوا دا خبرونه روان دي چې دې شکایت هم کړي خو په دا خبره عمل نه شوی.
او دغه ودانی د شپې شاوخوا 9 بجې د ماخستن د پیښه شوې و نو په دې ودانی کې د پلاستیک جوړولو کارخانه ملازمینو او کنا تعمیراتي کارکونکو هم پکې موجود چې کار وکاو
په بره چې کوم منزل لې په سلورم چت چې کوم کار کې دو نو هلته کې مزدوران لګیا او کار کولو چې ټیکدار هم موجود وو او د دې مالک هم موجود وو. د ریسیو په وینا چې د ټیکدار او د مالک چې کوم دی دا په اړه خبر مونږ لا پوره نه ترلاسه کړی چې هغه هم پدې کې مرشو او کنه اولاد چې کوم فیکټري په پای کې کار روانو.
ډیر زیاته مننه په دې اړه باندې. بیا هم تاسو سره رابطه کوو او تازه معلومات به ترلاسه کوو. د لاهور کارخانه نړیدو په پیښه کې اوریدونکو تاسو اوریدل چې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او د لاهور انتظامی چارواکی محمد عثمان چې نن سهار له مشال راډیو سره خبرې وکړې دی وایي چې تر اوسه د ودانۍ نړیدلې ودانۍ څخه 90 ژوبل کسان رئیستلي دي چې د لاهور بیلابیل روغتونونو ته روان دي او ټوله شپه په دغه سیمه کې د ژغورنې عملیات روان ول. اوس هم ورزو یو بل رپورټ لوري ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په هیواد کې د توانایي روانې منصوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي بلکې تر راتلونکو 2 لسیزو به د هغه هیواد د برښنا ضروریات پوره کړي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو 2.5 کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تب لرو چې د اقتصادي راهداري لوجه به نه صرف د تجارت موقع زیات شي بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروف ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیات شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانو خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس د سرمایه کاری بورډ چیئرمین مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 10 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 10 بجو
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتی ادارو د منتخبه چارواکو پر ځای نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځینې ضلعي ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډیپټي کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تیر بلدیاتی انتخاباتو شاوخوا 6 میاشتې وروسته د بلدیاتی ادارو د کار قواعد منظور کړی دي او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات نامنتخبه چارواکو ته ورکړل شوی دي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتو وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه. د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په لاندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم همت الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قادې د قانون په حق له ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلارا جوړوي، ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي. دغه شان د شانګلیز لینا د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چکم دی نہ خود عوامی نمائندگانوں نے کہ اگر تو مسئلہ ہے اگر تو تکلیف ہی نہ ہو منگ نہ رہ جائے اگر ڈپٹی کمشنر تو سے اگر بس نہیں تو جی منگ سر اختیار نہیں منگ اگر تو بے اختیار نہ شو تو منگ بے خلق مسائل سنگ حل کیو.
پی خبر کے دا انگریزی اور اسپان خبریال یوسف علی وائی چے دا زلی دا پرمختک کارونو کمیٹی یا ڈی ڈیک کی زلی نازمانو تا اس اہمیت نہ دے ورکڑے اور ٹول دا پرمختک کارونو با زلی انتظامی افسران یا صوبائی اسمبلی غڑو پخوخہ کی گی.
رولز آف بزنس کی ڈپٹی کمشنر لا بیوروکریسی لا پولیس لا اور نور ڈپارٹمنٹس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړی شوی دی چې زما خیال نه دی کبا الیکټډ نمائندگان چې دی اپ دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دی بدې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د پاره صوبایي وزیر انیت الله خان وای رولز آف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړی شوی دی او ځلی انتظامی افسر یا د پولیس مشر با دا ضلعی ناظم پزے ضلعی کونسل تا جواب دی وی
ڈی سی چی دے نو آغا بد خپل کارکردگی حوالے سره آغا بھائی کونسل تا جواب دی انسٹیٹیوشن تا جواب دی یو انڈیویجول تا جواب دی نہیں نو چکم نو حکومت کار دے گورا پاگے کی دا چک سائننگ اتارٹی دا خو حکومتی لیول بانے دا وزراء سر سر چکم پیخور کی دا وزراء سر سر دا سکیانو سر دا چکم سرکاری کار دے آغا مخ کی نام دبائی لیول بانے
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9 ضلعو کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا راډیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. لدی سره سره تاسو کولای شئ چې د فیسبوک پاڼې ته خپل اکاونټ ته ورشئ او له هغه ځای کې مشال راډیو ولیکئ او د مشال راډیو پاڼه خوښه کړئ. پر ټویټر هم چې تاسو MASHAALRADIO ولیکئ نو موږ تعقیبولای شئ او چې کله موږ تعقیب کړئ یا په فیسبوک پاڼه باندې موږ پاڼه خوښه کړئ نو تازه خبرونه، شننې، تبصرې او ویډیوګانې ترلاسه کولای شئ. اوس مرزو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازو د هغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیاتو نومونه دې په تعلیم کې تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي د دوی مشرانو د هغه هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وایي که د دوی د نومیالیو شخصیاتو نمونه په تعلیمي نصاب کې شامل وای نو د وسنی نسل ځنې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی. د لږکیو استازي وایي پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نمونه شامل ول چې وروسته بیا لرې کړل شول. تفصیل انیسا اجمل راکوي.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمېر موکو د هېواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اورمبه د شپک کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلمان شو یو چې دی جگیندر ناتھ منڈل چې دی هغه د لا جسټنس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اورمبه کابینې منسٹر وو یو په ټیکسس باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ٹرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول چیف جسټس ته اورمبه اے آر کارلینی اسوا د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کول لپاره پاکستان اورمبه قومي ترانه چې وا پروفیسر جگد ناتھ آزاد هغه ولیکل
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړیدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډیر کارونه کړی دي
چودھری جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئنشن شوی وو او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو نو ایس پی سنگا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملې دوه ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته کای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ خالدی پدی خاورې سره چې هغه مړ ژوندې دي نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغست
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد گیل وای کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبا هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پر ضد نه وو
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بهادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړو او په سینو به ګولۍ هم خورو دغه څه چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شونه په واګه پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولې وو
شیمون الفرد گیل زیاتوی چې د 1915 او 1901 جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و خو د پخانی امیر ضیاءالحق په وخت کې د نمونه د نصاب لری کړل شو
اب هم لوگوں کی یہی کیمپین ہے کہ
موږ دا محل هم داس یو کیمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو د نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد د پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي ځکه کې دي شي داسې چلند کوي
په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نشتون پاړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو بل خو د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډیر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی
اوس نیم کې تیاری پکې وینم مخکې هم وي شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو لا دا شیزونه چې کوم دي تا یو دی هیواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره د ښه نشان نه دي
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې خودل شوی وو او له وختي ردو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوی وو نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډې وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې
داسې د تاریخ پاڼه خپرونه به په راتلونکي ګړۍ کې درته در خپره کړو او دا ځل مو د یوسفزو او د مغلو د جګړې ذکر درته راوړی دی د خبریالانو ساتنې ټولنې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټس یا سی پی جی پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال محمد زمان مسعود وژونکي دی ونیسي او عدالت ته دې حاضر کړي نوموړی پر سه شنبې یا نهې په ټانګ کې وسلوالو وواژه وسلوالو طالبانو د مسعود وژنې ذمہواری منلې. عبدالله کاکړ د خبریالانو ساتنې ټولنې بیان لنډیز او ژباړه اوروي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست ایشیا د برخي مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي چې زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ سره کار کوي او یا دا چې خبریالو خواصل خبره ده چې باید هرومرو د د مرګ پلټنه وسی. د د پونا کې هر څوک د وژنې ذمہواري قبولوي، خو یو خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانک کې پر موټر سایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواشه، او وروسته د طالبانو یو قومندان قاری سیف الله سیف د وژنې ذمہواري قبول کړه. طالب قومندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. د زیاته کړه چې څور نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورسپانې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی وو. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په بیان کې راغلي دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده، په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې درته د ډاکټر راجولی شاه خټک غزل د گلزار عالم په غږ دروړو.
جدا 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 جدا
د ګلزار علم په غږ مو غزل اوریدو. اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه نیمې او په کابل کې د سهار نه بجې شوې د دې مهال د خبرونو لنډیز. لاہور کې د یو کارخانه ودانې نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي. د لاہور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانه چت پرې وته او پسې ټول ودانې کې نهسته. د خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان راایستلي او د نورو لټون روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. په دې لړ کې 13 ورځې یوه کونډه وشوه او بیا وروسته یو بیان خپور شو او انتخاباتي کمیشن زیاتوي چې په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د روانې میاشتې پر 19 ترسره شي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتر په خپور شوي بیان کې راغلي دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست لوی څارمالۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. تیر مازدیګر له کابل ښار سره نږدې یوه امریکایي بي پیلوټه الوتکه له غره سره تر جنګېدو وروسته لویدلې ده. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد ښیي امکان لري چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې پر روسیې پریوتې الوتکه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم خېو. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه د خبره سینن ټلویزیون ته کړې ده. د جنوبي سودان له پلازمینې جوبا سره نږدې تیر مازدیګر د یوې سامان وړونکې الوتکې پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دا د تاجکستان اسیایي الوت شرکت الوتکه وه او په لومړي ځل یې په 1991 زیږیز کال کې الوت کړی و چې جوړونکي کمپنۍ یې وایي چې د الوت وړ نه وه. او ایراني ولسمشر حسن روحاني د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د ګرفتاریو پر روسۍ لړۍ انتقاد کړی دی. او اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپله اداریه د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کېښودې نو د دې په پوره کولو کې به عملي پیشرفت څوک کوي، د کوم ځای نه به یې شروع کوي او د کله نه به یې شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستی کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو عدالتونه د اولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نه شي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپله دایره کې اولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړ کې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلې شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولس ته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکملې دوله وجې د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولس ته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریا د پیښور کابل په موټر وی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلې دی او د پیښور نه کابل ته غزیدلې موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدامنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. ورسپانه لیکي چې احسان اقبال د پیښور نه کابل ته په غزیدلې موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا 2 اویا ناقانونه ګرځول شوي او ډلو ته د پخپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورځپاڼې لیکي آسټریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغېزمن کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستاني میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستاني رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوا ډلې حلف ظلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچا محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ 2 اویا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مدو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ګارډین په خپل یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به افغان پناه غوښتونکي اوس د 1 کال پر ځای 3 کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورځپاڼې په خبره دا قوانین به د روانې میاشتې په 2 اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضی سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضی سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغېز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینه ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیه جوړی نشي او بې ګناه کسان ونه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې د هغه هیواد انقلاب ساتونکي ځواک د استخباراتو څانګې یو شمېر کسان نیولی دي. ویل کېږي په ایران کې سخت دریځ غواړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. انتخاباتو ته څه باندې 3 میاشتې پاتې دي. په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګه له لوري پر روستیو نیولو انتقاد کړی دی. د سشکاری چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مند دي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحانی او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي، سخت دریځو پښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیه جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو څنګه یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دی چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوی دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی او سپای پاسران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو 3 ورځو کې لږ تر لږه 4 خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همدارس د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لوري د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی و، همدارس ایراني ول اصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و، په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او یو شمیر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پوری کړ چې هڅه کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنئي پر چارواکو ژغ کړی دی چې له اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
احمد شیبر د مقالې مهمې برخې اورېدې. د اروپا او روسیې چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د روسیې د ناسمو معلوماتو او پروپاګاندې پر ضد د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره دي. بنجامین زیف د سینټ بهرنیو چارو یوې کمیټې ته وویل هیواد یې په هغو هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روسیې فشار ته تر بل هر هیواد زیات جوړ دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګاندې د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړی شي. د یوریشیا او اروپایي هوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سینټ د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پر اتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو او خپلواکي میډیا لپاره د 26% نور فنډس زیاتولو وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په 3 نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په آزاده توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیادوی که په ختیس اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمل توګه نه عملي کیږي نو د امریکا انتظامیه به پر روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غځولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړی و چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وې. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډیره جګړې کمې شوې دي خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې 18 کسان وژل شوي دي او 500 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
د فرانسې خبری ایجنس په یوه لیکنه کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپۍ ته کتنه کړې. ایجنس لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ آسیا هیوادونو په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بلې لویې لوبې خواته نه دي روان، بلکې واشنگټن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته یې ګټه ورسي. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي یو وار بیا ورته د سفارتکارانو پام اوړېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره دغلته تللو سفارتکارانو ویلي دي چې اوس خبره یوازې د لویې لوبې یا د ګریټ گیم نه ده. ایجنس لیکي نن سبا واشنگټن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې اشاره په یوه پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې اشاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیره روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو وار بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر و رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري. خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو وار بیا حالات د ګریټ گیم په لور روان دي. دوی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دوی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د ګریټ گیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسېدې شي. د منځنۍ ایشیا د 500 هیوادونو په دوره کې جان کیری هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې په رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړی دی. ایجنس لیکي که څه هم کیری په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو خبرې کړي دي خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړي دي چې له واشنگټن سره په ګډه له کار کولو حاصلولی شي. د ایجنس په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژي د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي.
بلخو د کازګستان ولسمشر یوسل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. ارجنس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوالي شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د شاولی استاد او د شراری په غږ د غسندر واورو. شاولی استاد او شراری په غږ مسندر اوریده. روسیه وایي د شانګهای همکاري سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه په د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر تیره ورځ د ملایشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته ویل مسکو د افغانستان امنیتي وضعیت خورا اندېښمن کړی دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دي چې حالات لا پسې خراب نشي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تیره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو او تمرکز ته روسیه اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبريالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکار دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړې دي. خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوضه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په میندنه صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرڅ اوریدل شي.
اوریدونکو د بلوچستان حکومت روغتیا څنګهوای دوی د کوټه په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپین پیل کړی. روغتیایي چارواکو مشال راډیو ته ویل دوی به پر درملتونونو یا میډیکل سټورونو او د ډاکټرانو پر کلینیکونو چاپی وهي او هغه د وایانې او کلینیکونه به د هغه دواخانی او کلینیکونه به تړي چې پکې جالي یا بهرني درمل خرڅيږي او چلوونکي به یې نیسي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څنګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپی وویل سي چې جعلي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکټران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپی وهي، نیسی بیا او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څنګې اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلث ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډیسټریکټ هیلث افیسرز دی ودی ته می دا پیغام ورسولې دي چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وی نیوي فارمیسیز وی میډیکل سټورز وی دغه خلاف اکشن واخلل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړي چې د کوټه اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه پوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي، لیکن چونکی په دې خاص ثبوت مش سره نه وي چې کوم وخت ثبوت وي، یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کاري او ډاکټر هم کوي، هغه قانون مش سره موجود دی. دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي کوم چې د طب اخلاقیات دي، طب اخلاقیات او تحت د ډاکټر خپل د ځمداري جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلث اخلاقی قوانین موجود دي یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دي دغه پیروي وکړي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي کواکې او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکټران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د قبایلی سیمه خیبر باړې په کمرخیلو کې خلک وایي د ژوند بنیادی اسانتیا او تلاسرسۍ نه لري. دوی وایي د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د دوی سیمه ډیره ځپل شوې وه او اوس چې دوی خپلو کلیو ته ستانه شوي دي نو هلته نه پاکې اوبه لري، نه برښنا او نه هم د روغتیا اسانتیاوې. دوی وایي تر اوسه یې په سیمه کې نه خو ښوونځي یا سکولونه بیا رغول شوي او نه هم حکومت ورته په خوړونو پلونه او بندونه جوړ کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي له پرمختیایي بودیجې به د کمرخیلو لپاره پیسې بیلې کړي. تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د باډې لره پرتی سیمه کمرخیلو خلق وای چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د دوی سیمه هم ډیره متاثره شوې ده، خو دوی ته سمه پاملرنه ونه شوه او نه پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شول. په دې حق له د کمرخیلو سیمې یو مشر سید رسانه پردی مشال ریډیو ته وای:
سکول نشته، هسپتال نشته، روډ نشته، او بو نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سي. سوال یاري گاډي په ډګر یو باندې لیارې سیده لیار نشته، نو دا مشکلاتونه خو ډېر زیات دي. خو مکمل چې کوم په ایلونیا باندې خبره رو نو هغه هیڅ هم نشته، او خصوصا د کمرخیل کوم خو لکه ټول نه زیات ضرورت د بندونو دی. ټول خوړونه دي او په خوړونو کې بندونه ډېر ضروري دي. داسې اوسره د بجلی مسله او بجلی هم نشته.
او د کمرخیلو یو بل تن عبدالولی پردي وویل:
د بده مرغه وفاقي حکومت دا موږ له هیڅ قسم هغه رانه کړه توجه رانه کړله، تشه دعوی کوي او هغه عمل درآمد پې نه کوي. ټولنه مین خبره چې کومه ده او غټه خبره ده، هغه د ایجوکیشن ده، تعلیم ده. سکول هلته نشته، هلته ټینټم نه لګولی دی تعلیم دپاره. مونږ انتهایی خپه یو. دا هغه کوو چې په کار دی چې نور د کوم این جی او ګونې دي دا د نور پیکجونه دی لاغه کی.
د باډې کمرخیل یو مشر اعتبار پر دی خپل مشکلات صدا سے بیان کړل:
ګورې مونږ کورونه ورون دي، مونږ هیڅ قسم چې کندی هلته د سر سوره نشته دی، د مونږ اوبه نشته دی، د مونږ بجلی نشته دی. کم از کم یو کال مخکې مونږ ته ویلي وو خو مونږ تر نن ورځ پورې هیڅ قسم داسې شی مخې را نه کړلو چې د مونږ مخکې مستقبل به روان شي، مونږ مخکې کار پرې وشي.
د باډې لرې پرتی سیمې کمرخیلو د خلکو د ستونزو په حق له مونږ شکله په خیبر هاوس پېښور کې د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې مونږ به هڅه کوو چې د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې ټولو قبیلو کې د برابرۍ په بنیاد پرمختیایي کارونه ترسره کړو. یاد دی وی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه د باډې د بېکوره شوو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او زیاتره قبیلې خپلو کورونو ته لیږل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په ورستۍ برخه کې د بریالي سمدی په غږ درته سندره خبرو په بل غړې کې به زه درسره یم.
I'm not afraid.
خبر